او د پروګرام په پای کې به یو په زړه پورې ډرامه واوري.
ولې ژاړې ورې؟ څه خبره ده؟ په مکتب کې چا جنجال درسره کړی دی؟
ټول راپورې خاندي او پیغورونه راکوي.
اوس تخبرونی لومړی مطلب ترازو. د افغانستان په تودو یا ګرم سیرو ولایتونو کې د کوکنارو تازه کښت تقریبا پای ته رسیدلی او په دې فصل کې د افغانستان په ډیری ولایتونو کې کوکنار کرل شوي دي. که څه هم د طالبانو د حکومت ویندویان د کوکنارو نه کرلو په اړه ځواب نه وایي، خو د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي دا مني چې دوی تر اوسه د کوکنارو د نه کرلو په اړه هیڅ رسمي امر نه دی ترلاسه کړی. د موضوع نور جزئیات بس موږ له همکار څخه واورو.
د افغانستان په تودو یا ګرم سیرو ولایتونو کې د لیندۍ د میاشتې په لومړیو کې چې د کوکنارو نوی کښت پیل شوی و، اوس نږدې پای ته رسېدلی دی. د دې سیمو ځینو خلکو ازادي راډیو ته وویل که څه هم دوی د طالبانو لخوا د کوکنارو د کښت د بندېدو په اړه اندېښنه درلوده، خو حکومت تر اوسه پورې دوی ته په رسمي ډول د کوکنارو د نه کرلو په اړه څه نه دي ویلي. د مشرانو جرګې پخوانی غړی محمد هاشم الکوزی د کوکنارو د کښت په اړه د طالبانو پټه خوله پاتې کېدلو لامل په ظاهر د افغانستان تر 9 میلیارد ډالرو ډېرې هغه پیسې بولي چې د امریکا متحده ایالتونو لخوا کنګل شوي دي.
د افغانانو پیسې چې امریکا کنګل کړي دي او د طالبانو اسلامي اماراته یا دلته موجوده حکومت یې نه راستي، د بلې خوا څخه هغه ولایتونو کې چې وچکلي ده دلته هیڅ کښت هلته چې وی کوي هغه کښتونه هلته ساز نه کوي، هلته کښتونه بیچارهګانو باندې مځکې تاوان دي، پر بزګرو باندې هیڅ حاصل په لاس نه ورته راوړي. نو د مجبورۍ په خاطر د هلمند او د افغانستان ټول ولسونه دې ته مجبوره شوي دي چې کوکنار خپل په مځکو باندې وکړي.
څلور میاشتې مخکې د طالبانو لخوا د کابل له نیولو سره سم دوی ویان یوې خبري غونډې ته د خبرو پر مهال په یوه شرط د کوکنارو کښت منع اعلان کړ، خو تر هغه وروسته د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت په اړه هیڅ رسمي حکم نه دی صادر شوی. موږ وغوښتل چې د کوکنارو د کښت په اړه د طالبانو د حکومت تازه دریځ وپوښتو، خو د طالبانو د حکومت ویاندویان زموږ له پرله پسې هڅو سره سره بیا هم خبرو کولو ته حاضر نه شول. د هلمند ولایت زراعت ریاست پلان مدیر مولوي عبدالحمید هم دا مني چې تر اوسه دوی ته کابل د کوکنارو د منع کولو په اړه رسمي حکم نه دی استولی.
عمارت یې بند کړي، امر وکړي بیا خلک نه کړي، بیا په یوه آواز باندې انشاءالله د ټول هلمند کې به یو تار تاریخ هم ونه لیدل شي.
د ملګرو ملتونو له نشي موارو سره د مبارزې ادارې د معلوماتو له مخې له 3 کالو راهیسې هر کال د افغانستان د ټولو تاریخو بسول کې اتیا یوازې د هلمند ولایت څخه ترلاسه کېدل. د ولسي جرګې پخوانی غړی کریم اتل وایي د طالبانو حکومت نه یوازې دا چې د کوکنارو د کښت مخه نه نیسي، بلکې د کوکنارو په کښت کې له بزګرو سره همکاري هم کوي.
د طالبانو حکومت هیڅ یو دهقان په هیڅ سیمه کې نه ویلي چې تاسو مخدره توکو کارکله باید بند کړي او لا هم د پراخېدو په برخه کې ورسره همکاري کوي، کوشش کوي چې هر څومره ډېر مخدره توکي کارکله وسی طالبان په دې برخه کې هیڅ نو ممانعت نه لري. او زه یو مثال د هلمند ولایت وایم، سږ کال د معلومات له مخې څخه تقریبا دغه فیصدي 95% په هلمند ولایت کې واضح رسېدلی.
په 2000 میلادي کال کې د افغانستان دولت او ملګرو ملتونو له نشي موارو سره د مبارزې ادارې ګډې سروې ښوولې وه چې په دې کال کې د افغانستان په 22 ولایتونو کې کوکنار کرل شوي وه، خو اوس 2020 میلادي کال هم پای ته رسېږي. داسې رسمي شمېرې نه دي خپرې شوي چې په افغانستان کې څومره تاریخ تولید شوي او په څومره مځکو او څو ولایتونو کې کوکنار کرل شوي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د کوکنارو په نوي فصل کې د افغانستان په ډیری ولایتونو کې کوکنار کرل شوي دي.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې د تریمادول ګولیو نشه د انسان روغتیا ته څومره زیان لري؟ په دې اړه به د ډاکټرې فرشتي انیس خبرې واورو.
خپل تریمادول چې دا د اوپیوډو خاندان نه دی، د مخدراتو نه په مصنوعي شکل جوړ شوی دی او ضد درد دی، لکه سرطانونو کې، لکه پس له عملیاته په دې دردونو کې ورکول کېږي. او بیا ځینې خلک دي چې دا خپل خود سرانه د درملتونونو نه اخلي او خلک دې ته معتاده کېږي، فزیکي وابستګي لري. تریمادول کېدای شي چې لنډمهاله عوارض ولري او یا هم اوږدمهاله، لن محال تاثیرات تداوی د پاره دي چې ډاکټر د خانه ورکول کیږي تر څو د شخص درد آرام کی. خو بیا اوږد محاله چې دي دا بیا احتیاط رامنځته کوي چې اوږد محاله هیڅ وخت د ډاکټر د خانه توصیه نه کیږي. کله چې یو شخص دا په اوږد محاله واخلي مثلا په ورځ کې کدی دوه تابلیت اخیسته دا درې کوي څلور کوي همداسې د دې د وجود مقاومت دې په مقابل کې لوړ کیږي دا بیا مجبور دی چې د دې نه زیات واخلي. دا خپله په دماغ باندې تاثیر کوي په تنفسي مشکلات ورته پیدا کوي شخص ته سرګیچي پیدا کیږي سردردی پیدا کیږي اضطراب ورته پیدا کیږي یا تشویش خفګان خپل ځان باندې کنټرول نه لري اختلالات د خوب ورته پیدا کیږي همداسې په پوستکي کې ډېر تاثیرات لري چې شخص ته د پوستکي خارښ پیدا کیږي دا سم لیدلای نشي او دې ته د زړه بدوالی پیدا کیږي اسهالات پیدا کیږي استفراغ پیدا کیږي او همداسې اشتهای خرابیږي. بل خبره دا چې دا شخص ته کمخونی پیدا کوي دا دوا چې دا باید د اتلس کالو نه ټیټ سن کې بعد هیڅ استفاده و نشي دی نه څنګه چې ویلې ماشومان وجود دا هضموي نشي نو دې لپاره ماشومان ته دا باید هیڅ استفاده و نشي. حمله ښځو ته دا ورکول کیږي نه که ورکول کیږي باید د متخصص د نظر لاندې ورکول کیږي. یو امیدواره ښځې چې په دې باندې روغ دي دا کولی شي ډېر زیات تاثیرات دغه په ماشوم باندې ولري چې کېدای شي دا تاثیرات فزیکي وسي او یا هم دماغي وسي. فزیکي کله چې د دې ماشوم پیدا شي ګورو چې هغه سوی شکل لري دا د فکری د لحاظه ډېر نشو نمو نه کوي سنې ډېر زیات جګ دی مګم دا وړکی دی دا صحیح یادوی نه شي. یو مور شه د امیدواري په وخت کې دې دوا نه استفاده کوي کله چې د دې ماشوم دنیا ته راځي هغه هم معتاده دی.
آیا پوهیدل است؟
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې په هرات ولایت کې د معتادینو د درملنې بهیر بند سوی دی. د هرات د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د معتادینو د درملنې بهیر د بودیجې نه درلودلو له امله درېدلی دی. له بلې خوا له دوو میاشتو راهیسې د هوا په سړېدو سره په هرات ښار کې 15 معتادین د یخنۍ له امله مړه شوي دي. د هرات د حوزوي روغتون چارواکي وایي چې دوی ته په ورځ کې له دوو څخه تر 15 پورې د معتادینو مړي ور وړل کیږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
پنځوس کلن معتاد محمد رضا خپل معتاد ملګري ته د بې سرپنایي او سړې هوا له امله شکایت کوي. محمد رضا چې 13 کاله کېږي نشه کوي خپلې کورنۍ شړلی او اوس د هرات ښار د واټونو پر غاړه په سړه هوا کې شپې او ورځې تېروي. د ده په وینا میرمن او شپږ زامن یې په ایران کې اوسېږي او دی په هرات کې یوازې پاتې دی. دی د خپلو معتادو ملګرو له امله ویر کوي چې سړې هوا وژلې دي.
سردی سرما و خونوکی و اینا خیلی
هوا دیر سرده ده. دویش پی مخ که دری معتادین پا پاکی مرس ول ده معتادین ستونزو تا هیچ سوک پام نکوی
کسی رسیدگی نمی کنه.
ده هرات ښار ډیری معتادین د سرپنا او درملنې په لټه کې دي. خدا معتادین په اوسنی وضعیت کې یوازې او له نامعلوم برخلیک سره مخ دي. له دې جملې څخه یوه هم 15 کلنه لیلی ده چې نشه یي موادو بې سرپنه او ستومنه کړې ده. دا د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د درملنې زمینه ورته برابره کړي.
په دې زمین کې کبل هیڅ نه وي. یوه خیمه او یو پټو دې مرسته راسره وکړي. په خیمه کې به زبون کړو او لږ تر لږه له سړې هوا څخه به وژغورل شو.
که څه هم تر اوسه پورې په هرات ولایت کې واوره او باران نه دی ولیدلی خو د سړې هوا له امله د معتادینو تلفات مخ په ډېرېدو دي. په دوه وروستیو اونیو کې چې د هوا درجه منفی 8 سانتي ګراډ ته رسیدلې ده په هرات ښار کې 19 معتادین د سړې هوا له امله مړه شوي دي. د هرات د حوزوي روغتون سرطبيب ډاکټر محمد عارف جلالي وایي چې دوی ته په ورځ کې له دوو څخه بیا تر 15 پورې د معتادینو مړي ورول کیږي.
د اقرب د میاشتې له لومړۍ نیټې څخه بیا تر اوسه پورې حوزوي روغتون ته د معتادینو ټول 15 مړي راوړل شوي. معمولا روغتون ته په ورځ کې 2-4 یا 5 مړي راوړل کیږي.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ سره سم په هرات ولایت کې د معتادینو د درملنې بهیر درېدلی دی. یوازې په هرات ښار کې د معتادینو د درملنې 10 خصوصي مرکزونه فعالیت کوي چې د سلو معتادینو درملنه کوي او لګښت یې هم خپله د معتادینو کورنۍ ورکوي. د هرات د صحت عامې مرستیال ډاکټر محمد آصف کبیر وایي په هرات ولایت کې د معتادینو د درملنې دولتي مرکزونو فعالیت د بودیجې د نشتوالي له امله درېدلی دی.
په هرات ولایت کې د غوریان ولسوالۍ په ګډون د محتاجینو د درملنې مرکزونو 320 بسترونه د بهرنۍ مرستندوی ادارو یا ډونرانو په مرستو پورې تړلي وه. اوس د دې محتاجینو درملنه نه کیږي ځکه چې د خوړو او درملو لپاره بودیجه نشته.
د هرات د صحت عامر ریاست د شمیرو لمخي په دې ولایت کې 50,000 معتادین ژوند کوي چې له دې جملې څخه نږدې 15,000 سرپناه نه لري. دوی د واټونو پر غاړه او یا هدیرو کې شپې او ورځې تیروي.
د زهرو کاروان خبرونې درنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې په هرات ولایت کې د معتادینو درملنې بهیر بند شوی دی.
د نشئی موادو د کیفیت تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوریدئ چې پر منځنوی څپو سربیره په 0.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شئ. له معتادو امیدوارو ښځو سره تر لنګواله مخکې او وروسته مرسته کول هغه پروګرام دی چې د نجات په نوم یوې غیر دولتي موسسې لخوا عملي کیږي. دا چې دا پروګرام امیدوارو ښځو ته څه ګټه لري او له دوی سره څه ډول مرستې کیږي، په دې اړه مو د دې پروګرام نو مسؤولې ډاکټرې شینکۍ مینهوال سره مرکه کړې او په پیل کې مو د دې پروګرام د څرنګوالي په اړه پوښتلې ده.
بعضې ښځې د تداوي په جریان کې یا بعض مخکې د تداوي نه دوی بعضې عملدارې ښځې دي. بعضې ښځې ډېر ستونزې درلوده او دا ښځې معتادې دي که نه، د جریان د معتادیت کې عمل لري. نو مونږ آګاهي عامه پوهاوی ورکوو چې دوی باید شفاخانو کې ولادت کوي، ولا چې دوی کیدای شي دوی سوی اشکال ولادي ولري یا مخکې د وخت نه دا ولادت کوي. بعض وخت ماشومان کم وزن وي، کله چې مونږ دوی کورونو ته ځو بیا دوی فامیل سره کورنۍ سره مثلا میړه سره خواښې سره یا نور د کور هغه کوم چې دوی سره د دې اختیار دی دوی سره مونږ خبرې کوو، دوی ته ما پوهاوی ورکوو چې دوی ښځې باید په شفاخانو کې ولادت وکړي، ولې چې دوی د احتیاط دوره کې ده. دوی کمخونی مقاومت یې ډېر کته یي، ډېر زر عصباني کېږي. معتاد ښځې ډېر ستونزې لري، نه شي کولی چې دغه درد تعامل کړي.
که دغه د مخکې تر ولادت او وروسته د ولادت او د ولادت په جریان کې د دوی پر دغه مراحلو راته خبرې وکوئ شي، تاسو څه مرسته ورسره کوئ په دغو درو مراحلو کې؟
دا درې مراحل چې یو مخکې د ولادت ده، د زیږیدنه په جریان او وروسته د زیږیدنه نه. د ولادت نه مخکې دوره چې هغې ته انتي نیتل کیر وایي یا انسي دوره ده، درې میاشتې پورې ده چې دې کې د ښځې دردونه پیدا کوي، ډېر زیات شدید دلبدیګان لري چې مونږ دې ته بیا معلومات ورکوو چې دا دلبدي د ارازي ده، خیر ده پخپله په خسر خه کېږي، کوم دوا ته ضرورت بل د وینې معاینه ورکوو چې کم خون ده، دا څه رقم دې ته د کمخونۍ دوا چې فولیک اسید ټابلیټونه ورته دې ته مونږ ورکوو. د دې دوا څنګه مثلا بعض دردونه پیدا کوي، د درد لپاره دوا ورکوو. بیا هم روحي تداوي مونږ آگاهي ورکوو، روحي تداوي کوو. بیا د حملګې درېم ترمستر کې چې د څلورم میاشت نه شروع کېږي تر د شپږم میاشت پورې دې کې بعضې ښځې همیانه وایي چې بولي درد او بیا مونږ کاذب دردونه پری مچور کنتراکشن ورته دغه دردونه ورته پیدا کېږي، دې کې مونږ دوا ورکوو. بل تغذیه کې باید ډېر متوجه شي چې باید دوی څه شی وخوري، کوم څه خوراک او خوراکي ما چې لاسرسی لري، مثلا د سابه ده، شیدې ده، هګۍ دي، پروتیني مواد. بل خوب او استراحت ته ډېر ضرورت لري. بیا درېم ترمستر د حملګې چې شروع کېږي دا اته مونږ هم لاسم تر څو دی ولادت کې باید دې فشار مونږ روز مره یا په هفته کې امیاش کې د فشار چک شي چې دې فشار باید جیک نه وي. کله چې دې د ولادت مرحله شروع شي که مونږ کلینیک خو مونږ دلته مونږ په سر راځي مونږ معاینه کوو، ریفرشیټ ورته کا کور کور کې مونږ دې ته آگاهي ورکړه چې باید شفاخانه ته ویسي اتمنه یا شفاخانه کې باید ولادت وي. دا کومک مونږ ورسره کوو شفاخانه ته لیږو، په نرمه شکل باید هلته شفاخانه کې ولادت کې.
تر ولادت وروسته بیا تاسو له دوی سره له دغسې ښځو سره څه مرسته کوئ؟
و ورسته د ولادت چې د تپوس نیټل کیر بیا مونږه جسمی او روحي مریضان دا مریضان تداوی کو او دا که خون دیزی ولر د خون دیزی جلوگیری مونږ کو که کم خون دی ته مونږه متوجه کیږو په غذا باندې فشار استراحت وکي خو کوم غذا چې لاسرسی لري هغه د وخوري او بل ماشوم ته باید پر شدي هر 15 دقیقې شپږ دقیقې بعد ماشوم ته شدي ورکي چې ته باید څه رقم د دې نظافت مراکم محیطي نظافت یا شخصي افضل صحه دا باید په نظر کې ونیسي. دا مونږ ټول ورته دیږي که بعد د ولادته
کله کله ډاکټر صاحب داسې کیږي چې ځینې ښځې چې هغوی د حمل په جریان کې نشه کړې وي دغه نشه د دوی پر دغه ماشوم باندې هم تاثیر کوي، یا ماشوم چې پیدا کیږي هغه نشه یي دنیا ته راځي یا بل مشکل باندې اخته وي. په دې برخه کې تاسو دوی سره څه مرسته کوئ؟
مونږ دوی ته عامه پوهاوی ورکوو، ورته وایو چې دا نشه یي مواد په ماشوم مثلا سوی شکل ده یا بعضې دي چې مثلا الکول استفاده کوي دوی مخکې د وخت نه ولادت کوي، یا که مثلا بعضې ښځې دي سګرټ څکي یا دا تریاک چې دا د ماشوم د سږو التهاب سبب کیږي، اسما برانشیت ورته وی چې د سږو یو تکلیف ده د او کال پورې دا دوام کوي ور ماشوم سوی شکل راځي وزن کمی دا مونږ معلومات ورکو دی په پیږي. او مونږ هیڅ وخت د عمل دوران کې مونږ د مواد په نشو کوله چې قطع کو ور کله چې دوی مواد قطع کی دوی ته ډیر زیات شدید کندرکشن نه یا دردونه پیدا کیږي، دغه دردونه سبب د سخت کیږي مخکې د وخت نه خونې زیګانې ورته پیدا کیږي. متاد خصی چې ولادت کې دا ماشومان نسبت نارمل خزو نه فرقی دا ماشومان وزن کمی ډیر جاری ډیر نارامی دا بعض من د ډیر ورخته کیږي. موږ دې من د سره کار کوو چې دې خیر در څه وخته پوښته اساس د غنیشي د مواد مخدر تاثیرات ده خیر دا ورور د مرور زمان دا ماشوم خکیږي نارم شوه ورته ډیر ورکی نظافت ته متوجه وسه.
دغه پروګرام د حامله ښځو لپاره څه اهمیت لري؟
اول خدای چې دا ښځې هیڅ نه پوهېده چې دغه مخدر مواد په دوی څه تاثیرات لري، بیا خصوصا په جنینې دغه عامه پوهاوی وه چې دوی پوه شو چې مثلا دغه مواد که دوی استفاده وکړي دوی په ماشومانو باندې ډېر بد اغېزه کوي، تا سبب د سوختونه کیږي یا بورشن ورته وي یا مخکې د وخته ولادت کم وزن ولادتونه حتی سبب د ماشوم د مرګ هم کیږي بعض وخت. خوشبختانه چې مونږ اوس دغه پروګرام چې جوړ کړی دی نه مونږ ډېر ښه نتیجه لاسته راوړو. یو بل ګټه دا چې مثلا دا خو فورانی نه پوهېده سوختونه به کور کې کوه خونې زیګانې به دوی پیدا کول یا دا ولادتونه مخکې د وخت نه به ولادتونه کول. کله چې زمونږ دا پروګرام مونږ شروع کړی ده اوس خوشبختانه چې دا کورنۍ مازیریږي دوی دن د کوم ستونزې نه دوی پریږدي شفاخانو کې چې هلته لاش ولادو کې ډاکټر صاحبان سم ورسره کومک کوي او نارمل ماشومان زیږوي که خونې زیګانې هم جلوګیري کېږي مخنیوی کېږي د چا خونې ځای نه.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو په مرکه کې مو واوریدل چې طبي ډاکټران وایي د امیدوارۍ پر مهال نشه د ماشوم د نقصان لامل کیږي.
د زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو تاسو آزادی رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خبريږي او اوس د خاطرې وار ده. د لغمان ولایت شفیع 2 کاله د کابل ښار په یو لیسه کې خوونکی و چې موتاد شو. دی وایي چې کله د لیسې مدیر زما په نشو خبر شو له لیسې څخه یې وسړلم. دا چې شفیع ولی او څنګه موتاد شو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی دا به خپله د دله خولې واورو.
دو کال استادی میکرد، دو کال داخل خدمت در ملمین میواید. وظیفه به حساب ما تقریبا دو کال وظیفه اجرا کرد. دو استاد به صفت، معلم به صفت ما. یو کال میخوام دست سالم انسانو درس میوارکو یو کال پس در پده مرز اختش لما. معتاد سره همیشه خپل د عمل په فکر کې اوسیږي، هغه هم د شاګرد څه په موسیقي او څه تدریس به ورته وکړي. په همدغه عمل باندې مې خبر شو مدیر د مکتب و. بیا دا خبره اوزی تعلیمی تا لڑا بیت مکتب نو بیستر شد. ما یو موتر واقست و موتر که شپی دخوانه بمکر که او راز دخوانه خپل وظیفه تا تلیم. مرگیری پایداش لطکسیوانه نو چوگ عمله که ده شیشه. منگا مور سراختش لو ایده ده پاره چه شپی دخوانه خوب اونو که او خپل کار غریبی و. درس نم پاتی و ما درس بمی مرکاوی نشد. وجود کې می تغییرات دغه راغی چې په معمولی خبره باندې به زما لانجه و، اعصاب به هم خراب و. په معمولی خبره په کور کې هم لانجه وکړه، که کوم دوست مخې ته راغی ښه خبره به یې کوه چې ورور دغه کار مه کوه، هغه سره به هم زموږ لانجه و. وجود راته خراب کړی دی، ضعیفه شوی یم، هم د مغزو نه هم د بدن نه. تقریبا دوه کم اتیا کیلو وزن می اوس چې ځان تلم څلور شپېته کیلو ته راغلی یم، در شي نه پاتې وم. بیا بالاخره قبلګا صاحب هم پاسې د هغه موټر کور کې ودره، په یو بانه او بل بانه باندې به روپۍ به مې پوره پیدا کړ، مقصد هغه خپل ضرورت به مې رفع کوه. تقریبا په ورځ کې یو نیم ګرام دوه ګرامه شیشه به مې وهه، دوه سوه روپۍ باندې به زما عمل پوره کېده. تخمینی که درته وایم یو درې لکه څلور لکه دغسې پیسې رانه تللي دي. دا داسې یو نشه ده چې ووایي سړی په مستۍ کې راوړي پیسې، اق ناق هم درنه مصرفېږي. اخوا دخوا که نشه مې کړی نه وای حالت به مې ښه و، ښه زندګۍ مې و، کور کې قدر مې و، په اجتماع کې قدر مې و، انډیوال ته مې قدر و. او په نشه کې چې اوسېږي انډیوال هم درنه لرې تښتي، مور و پلار هم درنه لرې کېږي، هغه خپل ورور دی ساکه ورور دی هغه هم درنه لرې کېږي، په تا شرمېږي.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو په خاطره کې مو واورېدل چې د شفیع په نوم یو معتاد د نشې له امله له تدریس څخه پاتې شو.
رازا اکرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړی چې ما معتاد کړې؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې را سره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډراما لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې نوریا له ښوونځي څخه په زړه کور ته راځي او خپلې مور ته وایي چې نور ښوونځي ته نه ځم. دا وایي چې پخوا به یوازې نجونو په کوڅه کې ملنډې ورباندې وهلې، خو اوس په ښوونځي کې هم ټول ورپورې خاندي. دا چې پر نوریه ولې نجونې خاندي او وروسته به څه پېښ شي، دا به په دې ډرامه کې واورو.
ولې ژاړې لورې؟ څه خبره ده؟ په مکتب کې چا جنجال در سره کړی دی؟ نور غمونه یې پر اوږو را بار کړل، مور بل سے تب کٹ شو ہر تب مخلق نہ پی جانی چاہیے تریا کی
نلورے دہلا ندا باہر جان دے شرمندہ گئے خلاص کو
سنگا بھائی خلاص کو
تو بھائی وہی نلورے چیز سکھو نور بچوں پہ منگ ملانڈی نہ وہی دانا نے آخری راز دا تھرے پلار ماں تراس پر لے زبر خام خا بسا ودا کوم او دے باختر کور بلے رسوم
سلام علیکم جبار لالا
وعلیکم سلام ستڑے مشی
خیر یوسے جبار لالا تم ستڑے مشی یو دو کلو بورا خوراکا
پدوار استر گو دار دار کوم
اوہو جبار لالا
اسلام اس خبر دا
آغا زمونگ دا کوچه تاریکی شفیخی تاو گورا
ولی سور مانده شوی دی
پا خواب چمرا خیرن او تک جیرا و خونن یه چمرا خب پا کالی غوستی دی او داس خط ازا شوی هم دا
تا نه خبر چی راسته کیسه دا؟
نه والا نیم خبر زو خدا چوم یاشی مسافر وم
شفیقی خود زان علاج وکه اوز بیرت دا پا خواب پشان پا مکتب که معلمه دا هم روغ جوڑ شوا او هم ماش اخلی
سوائی دا خوی دیر خکار کرده دی پا بیچارگی پسی با طول و رز ماشومانو ناری واغلی چه آقا دا تاریکی توڑه راغلا
دا زادی رادیو درنو آوریدون کو دا دی اونهی دا زهر و کاروان خپراوانا پر همدی زی پای تا ورسیده تر بیام پر لوی او مهربان الله سپارو دا خدای پامان
د زهرو کاروان
راز چیا و جوړه په جنگل کې راز چیا و جوړه په جنگل کې راز چیا